السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن جمعه د زمری یا اسد 12مه او د اگست میاشتې 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو د لړۍ له کبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سمدستي خوشي کړي. د دې مرکز د اړیکو د او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان د خبریالانو مرکز د دې خبریالانو بې قید و شرط ازادي غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. د دوی نیول د دې سبب شوی چې یو شمېر خبریالان خپلې دندې پرېږدي او یا د ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو محمد ابراهیم محتاج د کندهار سیمه ییز خبریال دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د زمری په شپږمه له دفتر څخه تر وتلو وروسته د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د کارکوونکو لخوا نیول شوی دی. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د خبریالانو نیول د هغوی له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاوو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون د زمری په 11مه خپور کړی ویلي چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د زمری 12مه او 13مه د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1530 میلیمترو ترمنځ د باران د اورېدو احتمال شته. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په شمالي، لویدیځو، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې د 580 کیلومترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې پرون د زمري 12مه په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، خپل چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو ښاري محکمې تورن کسان له 15 څخه تر 9 درو او له 6 میاشتو نیولې تر 3 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقونو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو د وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د متقاعدو مامورینو ټولنې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د متقاعدینو معاشونه ورکړي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د متقاعدینو په معاشونو کې ځنډ دوی سخت زیانمن کړي.
منګه درې کاله به پیسو یو اکثریت موږ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمي ژمي موږ باندې په ډېر سختۍ تیر شو، اخترونه خو موږ نه لرو، روژه په ډېره سخته موږ باندې تیر شو. متقاعدینو نه نور چی پاتې نه دي، فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور درلودا ټول خرڅ کړي دي. و ذاتي موږ حیران یو چې موږ څنګه عبادت او عیاشت دي فامیلو کولای شو.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت ته امر وکړ چې د دولت د مامورانو له معاشونو څخه د نور نو د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو دا معلومه نه ده چې ولې د پخوانیو متقاعدینو چې دولت ته پیسې ورکړي معاشونه یا امتیازات نه ورکول کیږي. او د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي دي چې د اسرائیل حکومت ښودلې ده چې په غزه کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. هغه دا هم ویلي چې د حماس د توندلارې ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژنې د اوربان د ټینګښت هڅې سختې زیانمنې کړي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو تر اندېښنو وروسته پاکستان یو ځل بیا وویل چې ترهګر ډلې په افغانستان کې شته. آیا همداسې ده؟
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله اراضي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو دپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده.
پاکستان بیا دا طالبان بیا دا تورونه بې ځایه بولي. پاکستان سره تړلې بله موضوع دا ده چې تورخم دروازه د سوداګریزو لاریو پر مخ تړل شوې ده، چې ولې خبرونه کې جزئیات لرو. کیمیا یوسفی نن د افغانستان په استازیتوب د المپیک د ځغاستې په سیالیو کې لوبه کوي.
تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریبا 3 سال میشه از حقوق اولیه خود محروم بودند.
امریکا او روسیه د زندانیانو به ساری تبادله کړي دي کې د ازادي رادیو خبریاله هم خوشی شوي. که تر پای مو ملتیا وکړي د کندهار ټک ټک بازار ته مو بیايو، هلته د کولرو په ګډون زینې توکي جوړي.
شګر مې دې ډېر خرڅې کولران.
هله دا د خبري مجلې تر پای از مو سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د یو راپور له خبرېدو وروسته پاکستان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغو ترهګرو پر ضد اقدام وشي چې اسلام آباد وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړلو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده په یو نړیوال ګواښ بدل کړي. طالبانو د دې راپور او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د فعالیت اړوند ادعاوې په کلکه رد کړي. نور تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور د اسلام آباد هغه دریځ تاییدوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي په ګډون د تروریستي ډلو په تنځایونه او ځالې د افغانستان په قلمرو کې شته. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټي ټي پي کولای شي په یو سیمه ییز ګواښ او ورسره د نورو تروریستي ډلو لپاره د ملاتړ په یو چتر بدل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن بلوچ د طالبانو له چارواکو څخه د اسلام آباد پر هغه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ډلو پر ضد باید سخت او اغیزمن اقدامات وکړي. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل د دې سازمان غړي هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې څخه به تروریزم په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنیو سبب شي. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوي دي چې د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو د غړو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدل القاعده په یو نړیوال ګواښ بدلولی شي. د طالبانو حکومت دا تورونه مخکې بیا بیا رد کړی دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره چنګاښ میاشت کې له تولو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه چې داعش ډله یې ځپلې ده او د القاعده او پاکستاني طالبانو په څیر نورې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د اسلامي دولت دلې یا داعش خراسان څنګه له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې هر یوې درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځي امنیتي چارو شنونکی او د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې بیان کړ.
د طالبانو د ناتوانی نه چې هغه د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټول راځي په سم ډول باندې کنټرول کې د تروریستي شبکو د لپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. په عین ترتیب ځینې داسې شبکې دي چې د طالبانو سره په همغږۍ باندې رامنځته شوې دي، ځینې هغه شبکې دي چې طالبان د هغو نه متاثره دي چې د هغو ظرفیتونه د هغو عملیاتي توانایي او د هغو امکانات اوچت دي، او په ټوله کې یو تعداد هغه شبکې چې د دو سره د ایډیالوژي کله هغه نږدېواله لري دو د ترتیال لري چې هغه سره همغږي وکړي او هغه ته د فعالیت زمینه مساعدې کړي.
ښاغلی شینواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د سرګندونو په اړه وویل چې د پاکستان پوز او استخبارات له ډیری سیمایزو او نړیوالو تروریستي شبکو سره همکاري لري او تروریستي شبکو د هغو په مرسته د ناتو د شل کلن حضور پر مهال په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان پوځي چارواکو هغه مهال دا اداوې رد کړې وې. د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې نږدې درې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځاله بدل شوی دی. د راپور په یو برخه کې راغلي چې القاعده په تیر یو کال کې خپل تنظیمي چارې او د جنگیالیو د استخدام بهیر بیا پیل کړی او د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې د پوځي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي یو ځل بیا تور پورې کوي چې د دوی پټکو نړیوال ترهګر په افغانستان کې شته او طالبان باید مخه ونیسي. دا وروسته تر دې چې ملګرو ملتونو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې، خو لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، طالبان بیا دا تورونه بې ځایه بولي او وایي چې په افغانستان کې هیڅ ډول نړیوال ترهګر ډلې نشته او د دوی پټکو چاته اجازه هم نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. بل ورته بیا د تورخم دروازه له وړمې شپې راهیسې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونه باروړونکو لاریو پر مخ تړل شوې. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لاری پر دې لاره ولاړې دي، ازادي راډیو ته وویل چې که دغه دروازه ژر تر ژره خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورسیږي. چارواکي د دې کار لامل د یو شمېر موټر چلوونکو د موقتي سند د مودې ختمېدل بولي. دا چې دا سند څه دی او افغان سوداګر څه وایي، تفصیل به له عابد سپوږمۍ نه واورو.
لارې چلوونکي شیراغا احمدزی ازادي راډیو ته وویل کومه میوه چې د غوښتل له افغانستانه پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي، پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د شینور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې گاڑی به اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري، ویزا هم لري، ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په گیټ تر سه پرېخې نه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تا دیو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل د باروړونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې، هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې پلاسنات د جولای تر 13مې پورې
نوی کړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی وو چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاک د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې خرزل دفاره دغه موټر ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو سم ورځو د پاریس اولمپیکی لوبو ته هلته نن افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د منډې سیالي ترسره کوي. که څه هم طالبان وایي چې کیمیا یوسفی ګډون په رسمیت نه پیژني، خو یوسفی بیا ازادي راډیو سره خبرې کوي چې د افغان ښځو په استازیتوب د لوبو ته ورغلې ده.
نن د افغانستان په ورزش کې تاریخي ورځ ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د کیمیا یوسفی ګډون په رسمیت نه پیژني، خو هغه د افغانستان په استازولۍ سیالي کوي. یوسفی چې د اولمپیک د ځغاستې په رشته کې سیالي کوي، تر خپلې لوبې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل یې ټول تمرکز په دې دی چې د افغانستان د ښځو استازولۍ وکړي.
حضور ما دای اولمپیک بیشتر
د اولمپیک په دې پړاو کې می ټول تمرکز په ځانګړې توګه د افغانستان د خزو انجونو پاستازولای دی. هغه خزي او انجونو چې لتیرو درې کلونو رئیس یې خپل لومړنی حقوقو به برخې دي. په دې سالې کې د افغانستان د خزو له هیلو استازولي کوم او نړۍ ته وایم چې افغان انجونو هیر نه کړي. افغان انجونو په افغانستان کې ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري.
داخله افغانستان به حمایت شما احتیاج داره.
کیمیا یوسفی د هغه شپږ کسیزی ورزشی ډلې غړې ده چې د افغانستان په استازولۍ د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اولمپیک په سیالیو کې د نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني. کیمیا یوسفی د دې سیالیو د لارموندنې د پړاو په دریم ګروپ کې د نیکاراګوا، پاپوا نیوګینی، قطر، سوریا، واناتو، بولیوا او ګینا هیوادونو د لوبغاړو پر وړاندې سیالي کوي. د دوی سیالي بنن د اګست په دویمه نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یوه بجه د پاریس د استاد دو فرانس په لوبغالي کې پایل شي. دا دریم ځل دی چې کیمیا یوسفی د افغانستان په استازولۍ د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوي. هغې په لومړي ځل د 2018 زیږدیز کال د برازیل او په 2020 زیږدیز کال د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې هم ګډون درلود. کیمیا یوسفی وروسته له هغې چې په 2021 زیږدیز کال طالبانو د افغانستان حاکمیت ترلاسه کړ، له هیواده ووته او په استرالیا کې د مهاجرت ژوند پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورځو د سیمې وې تودې موضوع ته امریکا او روسیې د بندیانو د تبادلې هغه نړیوال بهیر بشپړ کړ چې د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته بېساری بلل کېږي. دې ډله کې د ازادي راډیو هغه خبریاله چې روسیې کې زندانی و هم راخوشي شوه. تفصیل له احمد تکل اورو.
د ازادۍ راډیو د روسي څنګ خبریال السو کورماشیوا او د وال ستریت جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ په هغو څلورویشتو بندیانو کې شامل دي چې پرون د متحدو ایالتونو، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د بې ساري نړیوالې تبادلې په ترڅ کې خوشې شول. دا تبادله چې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته یې سره نه دی لیدل شوی په ترکیه کې شوی او ترکی چارواکو هم تایید کړی ده چې 14 تنه بندیان د روسیې لخوا او 8 تنه روسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا خوشي شوي دي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د تبادلې په دې پروسه کې دوه ماشومان هم شامل دي، خو هغو بندیان نه دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا په یو بیان کې دا معامله د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره لویه بریا وبلله. د آزادی اروپا آزادی راډیو لوی مشر ستیفن کاپوس پرون تایید کړه چې السو کورماشیوا هم په هغه ډله بندیانو کې شامل ده چې د دې معاملې په اساس خوشی شوي دي. ښاغلی کاپوس د امریکا د حکومت او ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دې بهیر په بریا کې یې مرسته کړې ده. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري، د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې په کازان کې ونیول شوه او په 13 جولای میاشت کې په دې تور چې غنې د روسیې د پاوز په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي په 6.5 کاله حبس محکومه شوه، خو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو دواړو دا تورونه رد کړي وو. د دې تبادلې په اساس له کورماشیوا او ګریشکوویچ پرته یو بل امریکایی چې پاول وهالن نومیږي او په مشیګن ایالت کې امنیتي کمپنۍ لري او د کارا مورزا په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې د استوګنې دایمي اقامه لري هم خوشی شوي دي. همداراز 15 جرمنان او 8 روسان چې په روسیه کې سیاسي بندیان هم جرمني ته ستنیږي. ولسمشر بایدن وویل په دوی کې ځینې لکلونو رئیس به له کوم دلیل په زندان کې وو. د دې 1400 کسانو په بدل کې 8 تنه روسان مسکو ته وسپارل شول چې له امریکا څخه درې نارینه، له سلووینیا څخه یو نارینه او یوه ښځه، او له جرمني، ناروې او پولنډ څخه یو نارینه پکې شامل دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخې که څه هم د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د بل هر وخت پر تله ترینګلې دي، خو د دې معاملې لپاره د دواړو خواوو ترمنځ له کلونو راهیسې پټې خبرې روانې وي. دا معامله په تیرو دوو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ وروستی مورد دی. د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د ورته معاملې په ترڅ کې د امریکا د ښځو د بسکټبال نامی ستوري بریتني ګینر متحدو ایالتونو ته ستنه شوه او په بدل کې د وسلو خطرناک روسی قاچاقبر ویکتور بوت خوشی شو. په همدې کال له دې مخکې د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد سرتیری تریور ریډ د روسی پیلوټ کنستانتین یاروشنکو په بدل کې چې په امریکا کې د مخدرو موادو د قاچاق په قضیه کې بندي شوی وو خوشی شو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپورونه لرو. وروسته ورزو کندوز ته چې هلته په آمو سیند کې خلکو ته د کار روزګار زمینه برابره شوې، خو اوس ورزو دې ته چې په کندهار کې د وطني کولرو تولیدات زیات دي او د ټک ټک په نوم بازار د شپو ورځو کې ډیر ګرم دی.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 25 کلونو راهیسې دلته حلبیسازي کوي او له 2 کلونو راهیسې په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شدې شکر بي خصم بازار را روان دي. شګر مې دي ډېر خرڅېږي کولران نو بازار شپ بازار دي. کولر نو تر زر وینې څو بلار ته نو تر وزره تزره لزره پنځله زره رقم پر کم کولران دي. نو بیا دا پنکې دي دا د خارج راځي، د دوبۍ سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم سچینایي مسته روسیه مسته رقم پر رقم دی نو پکښې کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکی محمد اغاوای د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
ګرد د دې جوړې مکمل شمج دا وګوره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي. څو مې ور کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفه کوي سره نه بیا په دې کې موږ دوه درې رقم قسم خاشي لرو. په وطني خاشي کې مستا عراقي خاشي مستا ایراني خاشي په چستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت له زر افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهر د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار اوسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای سي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل سي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات سي.
دا خو شکولر افغان نه مرسته د افغانستان خپل تولید دی در خارجو دی رانی خو دا ډیر شکار کی د خلکو وس پر چیږي او کبرک نه به چی سم کار اخته سه خبر کی د برق موجود کتر لکیږي خو شکار کی صحیح هوا کی
افغانی کولران خو راس دی سا قربان سم چیو د خپل وطن تولید دی بل د مستست وطن خلق د فاره او د کار زمينه برابر ده او بل در خارجو کولران دا یو نه کی مثبت په جهه دغه دی چې یو نه کې اوبه هم ډېرې زیاتې نیسي او مصرف یې هم کم دی او بل خو د وطن تولید نو
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه یې درلودل خو اوس د وخت په تېرېدو یې جوړوونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر سي
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پایترسو ورستای راپور راخلو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر وزګار ځوانان خوښ دي چې د امو سیند څنډو د تحکیمات په پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده په دې اړه پام کړئ زموږ د همکار اجمل آریان د راپور
منګ ولا ډیر خوشاله یو کنه دا کارونه نو منګ
د بلخ ولایت د شورتپی ولسوالۍ وستونکې یو د امو سین د تحکیماتو د پروژې یو کارکونکې خیر الله وو نموړی ازادۍ رادیو سره خبرو کې وړاندې وویل
منګ ولا ډیر خوشاله یو کنه دا کارونه نو منګ مجبوره تلی او خارج دولتو ته منګ غواړو انداسې کارونه هر ځای کې ووسیږي منګ کارو کو د افغانستان ملت ټول افغانان ټول انده خپل وطن کې کارو کې نو غواړو بلکې شوړ تلار سو
د کندز د شیرخان بندر سیمې وسیدونکو دیرش کلن نورلا له یو کال را پدې خو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند تحکیماتو پروژه کې کار کوي دی وایي په خاله بیکاری سخت ځورېده خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده
د اسلامي امارت غیر منندوی او د خوار غریب د مسلمانانو لپاره ډېر زمینه برابره کړې د کار لپاره او کدا کاروبار نه د روزګار نه د لوکام مګر د مسافر د ایران یا د پرل لري د سخت لري کې مسافر دی یا مړ کی یا سخت خطرې راځي باندې
15 کلن محمد احمدی له نږدې یو کال راهیسې د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د امو سیند تحکیماتو په پروژه کې کار کوي احمدي وایي د اته کسیزې کورنۍ مشر دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي
د ورځې موږ ته 400 روپۍ راکول کیږي د افغانستان اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته په خپل وطن کې د کار زمینه مساعده کړي تر څو موږ وکولای شو چې په خپل وطن کې کار وکړو او پردیو هیوادو ته لاړ نه شو
د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژو د کار پیلېدو سره یو شمېر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده دغه ځوانان د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې په هیواد کې د نورو لویو ټولګټو او پراختیایي پروژو کار هم پیل کړي تر څو هیوادوالو ته په کور دننه د دایمي کار کولو زمینه برابره شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هیواد کې بیکاری زیاته شوې او ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې اکثره ځوانان له دې امله په ډیرو ګواښونکو او مرګونو لارو غیر قانوني کډوالیو ته مخه کوي په ورته مهال کې هغوی چې د امو سیند څنډو کې استوګن دي او یا کرنیزې ځمکې لري دوی هم د دې پروژې د تطبیق له امله خوښي څرګندوي د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالصمد ازادۍ راډیو ته وویل
د امارا څخه ډېره مننه ځینې کوو چې موږ ته حلال صادقانه خدمت کړي او انجینر صاحبانو پاک خدمت کړی دي یقینا چې 15 دقیقې پر وشکه منظور سي دي زموږ آبادۍ د کرنیزې ځمکې کورونه په تخریبات د دریا مو وړه غیر راخوندي کړي راته
په کندز کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د امو سیند څنډو د تحکیماتو رئیس مولوی سید غلام مشوانی وایي د دغه پروژې کار اویا سلنه مخته تللی او په بشپړې دو سره به په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي
دا کومه پروژه چې اوس دا تاسو وینئ او روانه ده، په دې کې موږ څلور ولایتونو کې کار پرې کړی دی، شبرغان ولایت کې، په مزار ولایت کې، په کندز ولایت کې، په تخار ولایت کې، په تخار کې په خانم بندر کې پرې کار کړی دی، او دلته په شیرخان بندر کې کار کړی دی، په شورتیپې ولسوالۍ کې کار کړی دی، خرقین ولسوالۍ کې کار کړی دی، او په خامیاب ولسوالۍ کې کار کړی دی.
د آمو سیند په څنډه کې د تحقیقاتو پروژې کار کابو اتلس میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په کندز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې پیل شوی و او لا هم دوام لري. ویل شوی چې دا پروژه به څه باندې دوه کاله دوام وکړي.